200 نوي ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومان څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سید نو غد مشکل حساب کمزور دی شینل رو بل د بل پساراو کی جون کو دی یو په پر کوځه کې پاتې ود چل و جو نست ولا د سخرکا او شین نست مسکنی جون دی بل شي جون و چې د بزیاد مر کول یاد کور دی کور د غوا در اور وری ک بیخ خوشنه يم دی دا یو راز می دا ال پاش دی تر اور لا غ موصل کار نه کوي چې تر امر له اغلا پر لګی دی کو ګرته بنج سو له کواس مو کار نه دی چې غ مو تر اور وای ور کړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پودری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
دلینه داخله غیر بې ژوند دي د دوا وسنه لور وسنه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نسنه سړي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور به په خانيا ما سره
نا جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کې د خیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغوي ول د پنس کې کلمې ورس چې سی وی دي بیتو ماکسونو شان ورسته غول دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
په اني وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سی وی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي. داغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 200 نیوی مریض بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتوم نس ناستوم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوي او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک درې ټوک چاپ شو
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پریخ پرونه کې بدا هم واوري چې د کاون طوفانی پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون سه ژوندۍ ده شکر ډیر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنه کې خو دې او هغه زما پښتنه په ډیر اورین تنجیز او ورک
او د کولالی مومند لنډا کسلر
سیاله د کولا پننندار او چبخی وخوې دله او جووري کاندې ته ولوي دله کاند کی تور تیار و
د افغانستان د پښلیک درې ټوک چاپ شول. شاید د پښلیک د کلمې لاوري دو سره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکو کې د دې درې ټکو پښلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د چیرونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت پاړه بشپړ پوها خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو چیرونکی کولای شي یوازې د دې مسلې په پوها سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه عمومي او هغه پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو پراپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی شو پوهیدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي، کولی شي تاریخ د ساينس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجی صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داوود خان تیر په شي کې د 15 کلن دا او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی وختونه شول هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې، ما 15 کاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شکه سړي زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګي کیږي د 15 تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شي بر صاحب ما ان سی په بوتنیک کې ده په نباتات کوم مصری کړی ده، هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانی دا غوسخه می خبرونه راټول کړی دی، هغه کې فاینانشل ټایمز رسپانه د برتانیې ډیلی ټلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټرز رسپانه د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نور نیوزویک مجله او داسې سګر زم تقریبا سل سایتونه زما سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغه ډېر څېړنه کړې ده، خوارق شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیل توب دی بولي، یا یو لور ته مایل نه داسې خبر راواخم په آزاد فکر ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه ان د 8 اپریل د شپې څخه نو له ساو اټایا دا هغه څه بیا در 2003 مقاله پوده بی بی سی امریکاجه بی بی سی اردو پښتو دوا یې زموږ پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرو نوم په 3400 کې ستان کې راټول کړی دی په متواتر توګه. دویم سرچینه می داغه ده، دریم سرچینه می زه خپل تللی یم وار په وار تللی یم، دا اشخاص سره می مرکې کړی دي، دا هغه مرکو پر بنسټ می خبر دا خسته دي. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورسپانه د نوای وخت د مشرق ده جنگ ورسپانه دي، دا د پاکستان قومي ورسپانه دي په اردو ده، دې سره می داغه کړی دي. دا هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي، اسانی په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله. د علوم اکاډمۍ ته په ډیر وار وار ورغلی یم، د بیلګې په توګه د فیزولامین درې میاشتې زده وه، د فیزولامین شپاړسم سپتمبر 1999 یا درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته، هغه وخت کار کوي. نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونو مې په لاره ولیدي، خصوصا دغه د حفیظ الله امین درې میاشتې تېرې مراخصې مې دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخصې دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سرچ څوک پیدا کیږي هغه مې کتلي دي. دا په هغه کې امکان کړی دي چې باړلي دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلي دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مینه ده پریښې چې دا هغه څه مې تنه درایستي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنه تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چې ولر څه سیلو نه کی سوغاتونه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلک سره نه لیدل پاره کې اوس دې دې چې څه شاندا کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکو وخت چې و خوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي، یو ډېر ځخین کتاب دی شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څنړيوالو کیس په حواله. پاره کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نمیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنۍ چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلی دی. یا بل نور سفیران راغلي دي، دغه استاد مې پیدا کړی دی، دا مې ورکړی دی. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د نولس سوه اووه څلوېښت څخه څېړلي دي په انګریزي کتاب دی، د ریلیشنشپ بټوین پاکستان اند افغانستان د اسلام آباد کې چاپ شوی دی. نور داسې کتابونه چې هغو دا پېښې ورکړي دي، یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو څه مې پېښې راایستلي دي د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په ډېره سه وخوري، اوس دویم دغه څلورم او پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی یم، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دی، د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي هغو پسې مې سرچینې کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری، تاسو هیڅ ته لار نه ده کړی آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي، ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندل شوی دي. زه خو مې ډېر
دغه د دې زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمه کې تیروم، دا یې چې ما کوم کار کړی دي. ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک څنګه کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي، څه مسیدي دي پروپریډینګ غواړي او پر دې کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی، په دې کې ډېر مواد افغانستان په اړه څه چې ما ډاونلوډ کړی دي بیا مې ژباړلی دي. ډېر مواد په مثال په هغه کې یو چې ما لاس ته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی د نولس سوه شپېته د لسیز څخه راخستی دي، بیا د ثور کودتا پورې ډېر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په پنځه کې کتلي دي داسې څوک شان په شي کې دي په دې کې خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بر صاحب دا دی یو اکاډمي کار دی، خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت د ثور کودتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس بيساده ولا لس لنه دريش جنه سلوكي ونائرنه نيوي تيساده نا پوهي ولا نو دا شيش تلیکي دا اغا ويوم كيني اغا خم سره ما يسكيه تروسه دا روجان روان دي زمون سلی پخولنه كي دا علمي شانو خبرول او اغا ويل اغا چاپول دیر سنمن کار دی نو موږ په دې لکه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسو الله پاک به د ازمر ستې ټولنه په شعور وبسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښه ده زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی موږ د خپل اصحاب نصب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تور وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای وسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلش
زله کډنګ بالا ایثار د کابل ته پزله جوړ باندې بالا ته ورته او زه د دیوز له ولس خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل باټ ورته او د اشنا یاد بدرګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورته او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یم ګلا ته ورته او خانی ژوند ملنګای مزکا شکر چې خوې می دی باچا ته ورته
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیز اتل سم کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزی پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلی ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنی د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم تول
او د مشاعر تاثیر زیاد شي په خلکو کې ادبی ذوق او رسر بلې دا غختل کیږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازوق یا حزو خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورزی د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لمر شاعر کې واورو لږه ځکه موږ تاسو خه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تن شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خای سونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس دې راکړه تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې درکړي هوا لدا شړې او دا وړۍ افغانستان
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل
جونه زلمیمو ده نواره رو جوه کرد شوی کاش که چه نوای پده شمکی ده پختو پرابلم پا یرانه که کمازان رکیبان خام خاوی بل خام خاله ده پخاکه
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانوم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانوم
کړ. زما د زنجیر ستاد د بنگړو شور دی وطن څنګه زما د زنجیر ستاد د بنگړو شور دی وطن شرم دې مې خر کوي فکر د مور دی
وطن. آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې لدې تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځومه په اوبو مې خپل خاوره مسافر، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلۍ خاپېری چیرته او غرسنۍ د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت سخه با وارو چه ده کون توفانی ده شیر کمی برخیه پا ده تیزیست که راست پرده لیدی.
پا تیزیست که می ده کون توفانی ده شیر نستالیجی برخه سیره لیده. ده غزمه ده موضوع، ده ازمه موضوع شوه ده تیزیست ده خپلا دوی برخی لاری. ام ده کون سه پا جوان بانده غاگی دلی ما او همه پا ده شیر که ده نستالیجی کارخ بانده. زکا چه ده ده کون سه پا جوان ده شایری بانده لمرانه اثر وچیدی کل که ده. نو زکا همه وقتل چه لمرانه پا جوان سیاسی فعالیت، افکار، اثر، او دا برخه کې دي. دا ټول په کټه شي کوم او دوه فصله کې بیا ورته نوستالوژي او په شیرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالجی ځانګړتیاوي د نوستالجی په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په شیرونو کې شته؟ هغه څه دي؟
نوستالجی خو دا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالجی برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالجی لامل کېږي. بیا درد ده، د کې افسوس ده، د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی داغوی په یاد کې چې کوم شیرونه لیکل کېږي دغه ټول نوستالژیک دی. خپلوان مړ کېږي یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي ګوري خپل وطن ورته یادېږي. دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شول خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري، یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي دي.
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا وی یادوي خپل وطن، یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې وویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي. اوس هم کومه د کانسپټ توفانی دغه اوسنی نوی شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوه موږ
چاغوی د وطن پیاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د کون توفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ داسې منسجم او مکمل کار نه وکړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډېر سیډونه ارزي. دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو، آزاد نظمونه د غزلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیډونه ورته ویل لري چې ډېر سیډونه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خبرم له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوی، ما خو دا څه و چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاون توفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی د ټول په دو کتابونه کې کلیات ورته چاپ کړو. ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورین تنګیز ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندۍ وي نو هغه خپله مخز دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړه چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد ته یې د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو خامجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دنن هم تغشتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نو سلجی که هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کول شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کول شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
و سم هم دا کیسه لاغلی مومن څخور.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅا په یو څه پیښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د وی جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله.
سیالی په خپل کڅوړه کې د غوښې خوندور ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیال او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپی له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیال په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلېدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دینی ملار مل نامر دژوند شپغم